خو د غینه مخ کې لاند خبرونه. د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د دې ټولنې پر ایکس پاڼې خپور شوی ویلي، ډېری خبريالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیه ته کډه شوي، په دې هیواد کې له مبهم برخلیک او افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو د اړوند اداره په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه چمتو کوي. د پاکستان دولتي اجانس آی پی پی او دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړ چې جنرال ملک به د رواني سپتمبر میاشتې له 1 وروسته د آی اس آی د اوسنی مشر ندیم انجم پر ځای خپل دنده پیل کړي. رویټرز خبري اجانس هم د یوې امنیتي سرچینې له قوله دا خبر تایید کړی. خو د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې د پاکستان صدر اعظم دفتر د دې موضوع په اړه تر اوسه کوم رسمي بیان نه دی ورکړی. د ګرامی ایوارډ په نوم د موسیقي د معتبر جایزې ګټونکو ایرانی سندرغاړی شروین حاجی پور وایي چې شارواکو د قضایي دوسیه تړلې او وف ورته شوې ده. د لبنان د روغتیا وزارت وایي د سیلو په وایي حمله کې د 21 ماشومانو او 9 د ښځو په ګډون لک تر لګ 204 بیا کسان وژل شوې دي. د لبنان د روغتیا وزیر فیراس ابایت نن وویل چې په دې حمله کې لتیری د سې شنبې ورځې راهیسې نږدې 15,000 کسان هم ټپیان شوې دي. او د اوکراین په ژاپوریژیا ښار د روسیې د تیر شپې حملو د استوګنې ګڼشمېر جګپوړي ودانه ای زیانمنې کړي او لږ تر لږه 14 ملکي وګړي په کې ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک امن ځایونو ته ایستلي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن په افغانستان کې د سندونو او اوبو پر وضعیت خبرو تکشینو. تیر یکشنبه په نړۍ کې د سیندونو نړیواله ورځ وه او هر کال د سپتمبر پر 4 یکشنبه دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې او د سیندونو د ارزښت په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی زیات شي. دغه ورځ له 2015 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د دې لپاره هم لمانځل کیږي چې خلک د اوبو سرچینو ته پام زیات کړي او د اوبو د سپما لپاره لازم اقدامات وکړي. د اوبو د چارو متخصصانو لیکلي چې په نړۍ کې له پولو تیریدونکي 233 سیندي حوزې سته چې 145 هیوادونه پکې شامل دي او په دوی کې یو هم افغانستان دی. د اقلیمي بدلون له کبله وخت نا وخت افغانستان سیندي حوزې د خلکو د ځاني او مالی زیانونو سبب کیږي او وروستیو سیلابونو او تر هغه مخکې د کلونو کلونو وچکالیو د افغانستان سیندونه د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو سیستمونه خورا زیانمن کړي دي. که څم افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبو لرونکو هیوادونو په کتار کې نه راځي، خو بیا هم د ګاونډیانو پرتله د ګڼو غرونو د درلودو له کبله د اوبو کافي زیرمې لري چې دې موضوع د افغانستان لپاره ډېرې ستونزې هم پیدا کړي دي. په ځانګړي ډول د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره هم د غرونو افغانستان پر 5 سیندي حوزو ویشلې چې د هلمند، آمو، کابل، شمالي او هریرود مرغاب حوزو په نومونو یادېږي. نن په دې بحث کې د افغانستان د سیندونو پر وضعیت، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ساتنې خبرې کوو. په څو شیبو کې د بحث میلمانه معرفي کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی، د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران، د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملک زای. تر اوسه پورې دوه میلمانه رخصتوي دي، سید ولی باران او سردار ولی ملک زای. ملک زای صاحب، په پایل کې تاسو ترازو ورستوی وچکالوی بیا ورسته سیلابونو په افغانستان کې د اوبو رسولو سیستمونه څومره اغیزمن کړی دي؟ ملک زای صاحب، که اوڅه زایته تغییر ورکړي کې داسې आवाज مسم سی आवाज مډیر خراب راځي.
تغییر ورکم اول نو هغه قد لکه سنت مخکې ما یادوري وشوله طبعا ما تاثیرات د وچکاله او د شدید بارانونو دا منفی تاثیرات په جامعمانی شته خیر اچولله خو الحمدلله باید یادوري وکړو چې اگر چې موږ سل یا دو سوه کاله وروسته دې موضوع ته فکر وکړو د افغانستان په سطح البته نظر نړیوالو ته خو نه دا چې تېر حکومتونو هم جمهوري نظام کې هم یو څه ناڅه دې موضوع ته فکر شو.
تاسو ته بیا هم راځو ملک زای صاحب که لطفا خپل ځای ته تغییر ورکړي یا که غوږی کاروئ غوږی ایسته کړئ مستقیم د ټلیفون د لارې خبرې وکړئ ممکن آواز مو سم سي. سید ولی باران ته ورزو. باران صاحب تاسې هم دې بحث ته شرغلاست که تاسو د خپل تخصص په رڼا کې راته ووایست چې وروستیو اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې د اوبو سیستمونه څومره اغېزمن کړي؟
اول کې لومړی کې تاسو ته همدارنګه د بحث میلمنو او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. موضوع مو یو ښه موضوع ته اشاره وکړه په دې څو کلونو کې چې د نړۍ اقلیم د تغییرېدو په حال کې دی او بدلون دغه بدلون د اقلیم اهم یو علت یې وچکلي ده چې وچکلي رامنځته کړې ده. وچکلي وه داسې پدیده ده چې موږ نشو کولای په کامله معنا د هغې مخه ونیسو. یوه طبیعي پدیده ده خو لیکن بیا هم کولای شو چې په ځینو طریقو موږ د هغې مخه ونیسو او له هغې سره مبارزه وکړو. مثلا که چېرې په افغانستان کې ځنګلونه وساتل شي ثابت وساتل شي ونه وهل شي کولای شو چې یو څه اندازه په دې طریقه موږ د وچکلۍ سره مبارزه وکړو. او همدارنګه که چېرې په هیواد کې شنې ساحې زیاتې کړل شي د شنو ساحو مساحت زیات کړل شي کولای شو چې په دغې طریقې سره هم د وچکلۍ مخه ونیسو. او بله د دې سره ډېره مهمه موضوع دا ده چې موږ باید د سیندونو څخه کانالونه پورته کړو. کانالونه یو مهم رول لري ترڅو موږ وکولای شو ذخیره شوي اوبه چې په سیندونو کې لرو هغه وچو للمي سیمو ته ورسوو ترڅو د وچکلۍ په مقابل کې موږ یو څه اندازه مبارزه کړي. خو لیکن بیا هم وایو چې وچکلۍ یو داسې پدیده ده چې موږ سل فیصده نشو کولای د دوی مخه ونیسو ځکه هغه نړیوال اقلیم دی. لوی صنعتي هیوادونه د نړۍ چې په لویه کچه ګاز تولیدوي د دغه صنعت په اساس بایس د دې کېږي چې په مختلفو هیوادونو کې د وچکلۍ بیه شي ځکه دا نړیوال اقلیم یوه طبیعي پدیده ده. دا یوه داسې پدیده ده چې موږ دغه کوم ګازونه تولیدي کې د دې مخه نشو نیولای. دا سینه شونی ولای چې غزونه کله چې هوا ته پورته کیږي د پوله نلري بلکې په آزاد ډول یو هوا ته بل هوا ته لږ سیمه ته بل سیمه ته حرکت کولای شي. په افغانستان کې هم عموما چون ځنګلونه د وهلو سره مخامخ شوي دي همدارنګه کانالونو سیستم په یغه حد تر نه دی تیر شوی ترڅو چې لازم دی او موږ د لیز مکو ته اوبه ورسوو. او همدارنګه شنه سهمه هم په هغه کاچ سره نه دي ترڅو چې د مشکلۍ سره موږ مبارزه وکړو. پس د افغانستان وضعیت یو څه د وچکلۍ په اړه نه دی کنټرول شوی هغه کوم لازم اقدامات چې باید وشي چې موږ مخکې ذکر کړل په دې اړه کوم داسې خاص تدبیر نه دی ورشي. خو هیله مو دا غدا چې افغانستان کې اوس وخت شنو ساحو ته زیاته پاملرنه وشي همدارنګه د کانالونو سیستم ته زیاته پاملرنه وشي او د ځنګلونو وهلو څخه مخنیوای وکړ شي. که چېرې په دې څو طریقو باندې موږ کار وکړو نو مطمئن یم چې موږ به د وچکلۍ سره یوه شدیده مبارزه کړې وي او د هیواد په کچه به مو وچکلۍ یو څه اندازه راښکته کړې وي. دا هغه مهم مسایل دي چې د نړیوال اقلیم په اساس د وچکلۍ مخه نیولای شو او څه مبارزه کولای شو د دې سره موږ ترسره کړو.
ډیر مننه. جالب ټکی مو راواخیستل ملک زای صاحب. کچیر آواز مو سم سوی وی لکلونو رئیس په افغانستان کې دغه تبلیغ کړي چې خلک باید ځنګلونو ته زیان ونه رسوي چې به ورسره اقلیمی بدلون افغانستان اغیزمنوي. ولی دغه تبلیغات تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي؟
اصلي خبره خدا دا چې موږ تاسې تقریبا د 15 کال په جنگ کې روان یو همیشه یو نه په یو شکل ما دا ښکالو زمون په وطن کې نامنی او بدبختی او جنگونه مشکلات موجود دي د حکومت نشټواله په ټوله غلری سیمه کې چې مثلا نلته ځنګلات دي لکه مخکې چې زمونږ د قدرمن روري دا وری وکړله په رحمانه شکل باندې وول شلو همدارنګه هغه منابع چې موږ لرو د هغې نه موږ په در شکل تر اوسه پورې استفاده نه ده کړې هته د هغې د مطالعاتو نه هم تر اوسه پورې صورت نه دي نیولي په اساسي شکل باندې یعنې تېرو حکومتونو کې په اساسي شکل دې موضوع ته یا دې نقطې ته هېڅ نوه توجه نه ده شوې در حال کې چې دا ډېره مهمه او اساسي د یو ملک په سطح باندې مهمه موضوع چې ده هغه د اوبو موضوع ده چرته چې اوبه وي هلته ژوند دی او چې اوبه نه وي ژوند نشته دی طبعا د موږ داسې ته نظر واچو ډېرې داسې قبیلې او خلک د وچکالیو له اثره بسته بسته ښارونه منطقې د منځه تللي دي یا پېښېدو ته شوي دي اوس هم سړې وخت دی موږ وکولی شو اقل په دې ارتباط باندې په اساسي شکل باندې ځکه دا مسؤلیت د حکومتونو دی او حکومتونه په دې برخه کې باید پوره ونډه واخلي او په څنګ دې کې د ملت هم مسؤلیت دی د ځنګلونو وال دا موږ زیاتره ځینو په اطرافو کې قبیلوي شو لرو نو ښه خبره دا ده چې د قومونو په شکل باندې د قومونو په سطح په دغه برخه کې تړونونه کې لکه موږ کوټه مثال په خوت کې په یو منطقه کې په اول سوال کې دا څومره سره غون شتلونې وکړي چې موږ ځنګلات پېټنو نو تبا دا منفي تاثیرات د ځنګلاتو حل د موزیره غازاتو یا فضا ته ځي د دې دا منفي تاثیرات ټول جمع کیږي دا باعث دی کیږي چې وچکالی ادامه پیدا کوي مګر د ایوی په خاطر باندې خېل اشاره موجود دي موږ منابع لرو دا صحیح ده چې په وچه کې مهار هیواد یې سو مګر منابع موجود دي زمونږ د منابعونه زمونږ غونډې لند لپاره د خوشتپې کانال کار روان دی دا بهترین په پایل دې کارون دی د اوبو د مدیریت دی مهمه خبره همدغه ده چې باید موږ وکولی شو دغه موجودې اوبه چې موږ لرو یا د کال په جریان کې د بارانونو په شکل یا د واورو په شکل په افغانستان کې موجود وي د دې د فرار څخه نیوي وکړو چې خوشبختانه په دې برخه کې مان د چکمنو موضوع روانه ده زیاتره ځینو کې دا واړه چې دینونه جوړ شي په صلاحو دغه ټول مثبت تاثیرات لوی بندونه باید جوړ شي کارونه باید وستل شي چې تر څو کې چیرته باران نه وي او یا باران وي او په فرار کې په دوه حالات کې سره ویني او باران ډیر وی شدید وی هم زمونږ زمکي جادونه کورونه او کلی دا د منځوي چې خمیساري د بغلان پیښه چې کچیرته موږ سپداسي نقطو کې وکول شو چې دمونه جوړ کو نو دوه هم د زمکي د تخریب څخه مخنیوي کیږي او په څنګ دې کې هغه وب چې د باران په شکل باندې راځي او په زیات مقدار سره دا موږ کول شو چې ذخیره کو په اند کې هغه وب چې سیمه چې مثلا او ولری او یا په دغه په نوم ویډیو کې په کوم ساحو کې چې د وګړو مسله عمل سره مخامخ کیږي نو هغه وخت کې مونږ کوم شی دغه بندونو دوبونه استفاده
بل ملک زاسه بیا هم تاسو ترازو مانه نژوندې او تاسو د افغانستان گاونډو یو هیوادونو ته د اوبو د روانېدو مسلې ته اشاره وکړه د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی هم را سره دی احمدی صاحب بحث ته شرغ لس د افغانستان او بچی په سرحدونو کې گاونډو یو هیوادونو ته وړي آیا افغانستان د مهارولو حق لري کې لري په کوم شرایطو ولې هر وخت په دې برخه کې لانجی وي
مننه ډیر تشکر اصل کې په افغانستان کې مونږ په مختلفو حوزو کې د مختلف همسایګانو سره مرکزی اسیا هیوادونو شو د غرض دی پاکستان سره شو ایران سره شو مونږ سرحدي اوبو لرو او د دغه اوبو هغه حقوقي ابعاد کو ګورو فلحال مونږ صرف د ایران سره یو ټریټي لرو چې هغه ماماغه دی هغه دوی مستشفق ټریټي چې یا تفاهم نامه ورته ویل کېږي توافق نامه ورته ویل کېږي چې هغه هم په 1903 کال کې شوی و خو هغه هم بعضې په مجموع کې دغه دی یو لیجیټیمټ یا یو مشروع ټریټي د لپاره فکر کوم بعض شرایط دي چې هغه شرایط پری ریکوزټس هغه یو څه اندازې پورې په دغه مختلف څلوېښت کالو کې زیاتره هغه یو څه اندازه په اصطلاح خپل مشروعیت ترلاسه ورکړ. نو زه اوس هم په هغه مسایلو کې تر اوسه پورې هم هغه مشروعیت د هغه ټریټي هم د سوال لاندې دی. نو په اول قدم کې چون دغه یو توافق نامه د ایران سره او د نورو هیوادونو سره په امو حوزه کې مرکزی اسیا سره د غرض د پاکستان سره مونږ یو د یو مشروع یا لیجیټیمټ مونږ یو انسټرومنت یا دغه نلرو یو په اصطلاح سند نلرو صرف یو ایم او یو یا میمورندم اف اګریمنت تفاهم نامه په 1992 کال کې د پاکستان سره شو. خو چې هغه هم په تر اساس سرحدي وبو کې ډیر زیات مدد دې برنی. نو په اول قدم کې زما په اند مهمه خبر ده چې موجوده نظام په تیر نظام کې مونږ دغه مسائل جمهوریت په وخت کې وزارت خارجه کې مختلف سیمپوزیمونو کې مونږ دا موضوع مطرح کړی و چې اول باید یو مستقله اداره اصلا جوړ شي چې دغه همسایه کنټرول لري، یعنی د ترانسپورت ریوټر منیجمنت انټیټی دغه دوی لري چې د هغه عملا مطالعات ولري په غو کې اپډیټ ډیټا ولري وجود ولري چې عملا مونږ هم سایګان ته څومره وبز مونږ ورزې مونږ اوس هم کله چې بحث د سرحدي وبو کو پاغه کې دا کم فګر سي ارقام چې مونږ ته دا تقریبا یو سند از د ډیر او ډیټ د شل کالونو هم دا مونږ ورو چې په کال کې مونږ دومره ملیون متر مکعب یا بلون متر مکعب وبرانه فلرو او د غم سایګان ته ځي. نو اول قدم کې باید چې مونږ دا تعین معلوم کو چې مونږ وښین څومره رنافو بلرو په سیزنل فلو چې ورته ولکې. په دویم قدم کې مونږ وګورو حقوقي آبادی وټاکو او وښ دغه کو او د دې لپاره هغه د سیو میکانیزم یا سټراکچر ته ضرورت دی چې په دې کې حقوق دانان دی او په انټرنیشنل واټر لا ایکسپرتس وي، دغه راس په دې کې اکولوژیستان وي، په دې کې اکونومیستان وي، په دې کې هایډرولوژیستان وي، په دې کې انوایرنمنټلستان وي چې دغه ټیمونه دغه وکولای شو چې مونږ اول دغه خپل دغه په اصطلاح بیس لاین معلوم کو چې بیس لاین څنګه چیرته دی. هغه نه بعد مونږ وګورو هم شون دغه ام سایګانو سره هغه دوی یو اصطلاح ده په ان نوشن اف انټر ډیپندنس چې مونږه کولای شو چې دغه سرحدي وبو کومګه د سی یو منظم دی وبو ډیپلوماسي ولرو یو میکانیزم ولرو. نو دی وبو په دغه ام سایګان فکر نکوم چې مونږ ته په دوی مونږ سره مشکل ولري، ځکه دا وین وین سچويشن ده، دا ټول په ګټه ده کومګه د سی یو میکانیزم باندې صرف دغه وکړو چې دا وبو مونږه سلوکو چې ځکه دلته مسله د انډرګراوند واټر ریسورس ریچارج راځي. خو خبره په دې کې ده چې دلته مسله اوله دا ده چې اونرشپ اول باید مالک معلوم شي چې مالک دی او څوک دی، کوم ځکه مونږ اپسټریم کې څوک دی، ډاون سټریم کې څوک دی، او وګورو چې په اصطلاح د کوم میکانیزم کوم میخانیکت لاندې مونږ کولای شو چې دوی سره د غاول بیس لاین وټاکو. نو هغه نه بعد زما پاند مختلف خبره ده، اساسي خبره دا ده چې مونګه لکه مخکمه چې دی خبره ته ما اشاره وکړه، مهمه خبره ده چې هغه سنس اف اونرشپ مالک معلوم شي، او بل خبره ده چې مونګه په دې باندې په دې مسایل باندې یو بل نتیجې ته ورسیږو چې واقعاً چې مونګه په هر کال کې څومره سیزنل واټر فلو لرو، هغه ته څومره زی مونږ ته څو دی، هغه فائدہ څومره ده. نو فکر کوم دا د لپاره د دولت په ساته یو منسجم سیستم ته ضرورت دی، یو سنسیبل واټر ډیپلوماسي ته ضرورت دی.
ډیر مننه وبخشي سید ولی باران، تاسو ترازو خبري کلان ډلنده یو کچ وختم په کم په خلاصې دو دی باران سے ویل کیږي ایران هغو بو ته چې افغانستان ورزي زین ذخیره جوړ کړی دی، په خپل افغانستان د خپل اوبو د ساتنې یا ذخیره کولو لپاره څه کولای سي تاسو په نظر؟
بله، دا وکی خبره ده چې کوم اوبو چې مون په کومه سطح لرو، یعنی اوس وخت کې تقریبا 25% اوبو هم مونږ خپل هواد کې نه مصرفو، او کوم مصرفي کې هم تر 25% پورې، او پاتې تقریبا 15% اوبه زمونږ له هواد څخه نورو ځایونو ته ګاونډیانو ته روان دي. د دې لپاره چې مونږ خپل اوبه ذخیره کړو، لومړی اپشن د دې دادای چې باید خپل سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو، او دا ذخیروي بندونه د یو هواد زراعتی اړخ، اقتصادي اړخ په یو لوړه کچه اهمیت لري. مونږ کولای شو چې په خپل بندونو باندې په خپل سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو، او بیا د دې ذخیره شوی اوبو څخه د وچکلۍ په صورت کې او یا په هغه صورت کې چې مونږ اړتیا ولرو استفاده وکړو. مثلا په افغانستان کې د ابیاری سیستم ته جدي اړتیا ده، ځکه یو خدلته د اورښتونو مقدار کم دی او په بل ډول دلته اورښتونه په غیر منظم ډول ترسره کیږي. په دې معنی کوم وخت چې موږ فصلونه ولرو او په یوه وخت کې چې ضرورت لرو اورښت نه وي، او په کوم وخت کې چې موږ ضرورت نه لرو هلته بیا اورښتونه وي، په دې حالت کې موږ اړ کېږو تر څو ذخیروي بندونه ولرو، سټوریج ډیم ولرو، او اوبه موږ ذخیره کړلی شو تر څو د ضرورت په وخت کې دینه استفاده وکړو. اوس هم چې په افغانستان کې عموما د هلمند کجکی باندې، د هرات سلما باندې، همدارنګه دغه بندونه یو څه مقدار اوبه ذخیره کوي، خو بیا هم په یغه اندازه سره تر اوسه نه دي ذخیره شوي څومره چې موږ اړتیا لرو. ځکه کچېرې د امو سیند ته تاسو وګورئ، په دغه سیند باندې ډېره زراعتي ځمکه پرته ده، له تر بدریس ولایت پورې، خو لیکن زیاتره ځمکه د دغه اوس هم په للمي حالت کې ده، تر برنی اوبو څخه استفاده ترې کیږي، بلکې منظم سیستم د ابیارۍ الته نه دی رسیدلی. نو افغانستان په لومړی قدم کې لومړی درجه ضرورت دی هغه چې موږ ذخیروي بندونه جوړ کړو، او کوم بندونه چې جوړ شوي دي د هغې ظرفیت کپیسټی نور هم لوړ کړو، تر څو هغه ځمکې چې للمي دي بدون د اوبو څخه پاتې شوي دي وچې ځمکې دي دا هم خوب کړل شي او اوبه په منظم ډول دلته ورسي.
ډېر مننه ملک زای صاحب. د وخت په تیرېدو سره ولې د افغانستان سیندونه په خطرناک حیولا بدلیږي، ناڅاپه تر څنډو اوړي او خلکو ته ځاني یا عملي زیانونه اړوي؟
مهمه خبره و اساسي دا ده چې زمونږ په دې 40 کالو یا 45 کالو بدو شرایطو کې چې په افغانستان کې زیاتره ځنګلات زمونږ د منځه لاړل، طبعا ځنګلات مثبت تاثیر لري په کوم کې مثبت تاثیرات دي. کوم وخت چې مثلا واوري وریږي، واوري هغه ساحو کې کولی شي چې ذخیره کې په وخت چې ځنګل نه وي هغه واور من شدید بدن کېږي، دا په یو طوفاني حالت تبدیلیږي او بالاخره زیاتې ځمکې د منځه وړي. په څنګ دې کې دغه سیندونه چې دي په غیر منظم شکل باندې دي، په غزینو کې چې لازم دي چې تحکیم کاری وشي تر څو د ځمکو د زراعتي ځمکو دوړو وړلو مخنیوي وشي، دا تحکیم کاریګان زمونږ په زیاتره ساحو سیندونو کې نشته. نو چون حالات همدار رقم او شرایط ګډوډو اطراف کې نامني، دا باعث دی کې د چې ملک کې حکومت مربوطه حکومت دغه وخت توجه د دې پزې چې دې مسایل ته کې زیاتره توجه جنگونو ته، نو همدا باعث دی شو چې موږ روسته پاتې شولو، زمونږ د وونه خلک استفاده کوي، نور هیوادونه استفاده کوي او موږ ته تاوان درسيږي ګټه نشته. نو ښه خبره ده دا لکه مخکې چې د غرور یادوري وکړله، د بندونو ذخیروي بندونو جوړول دا یو مثبت اقدام دی د ملک په سطح باندې، چې په هم زمان موږ کولای شو د هغه بندونو نه د قانونو په ذریعه وچو ځمکو ته نیرونه او قانونونه تیر کړو، هم ځمکې زراعتي کېږي، هم د ځمکو د نورو زراعتي ځمکو چې د سیندونو په غاړو کې دي د هغې د وړلو څخه مخنیوی کېږي، او په څنګ دې کې د ملک د آبادۍ او د سرسبزۍ سبب ګرځي.
سید ولی باران، دغه پښتنه به تاسو نه وکم، افغانستان چې گاونډیو هیوادونه ته دومره ډیر اوبه ورکوي، ستاسو په نظر په بدل کې څه ترلاسه کوي د گاونډیو هیوادونه؟ نه
حال فکر نه کوم چې دا کوم تړون د دوی ترمن شوی وي د افغانستان او د نورو گاونډیو هیوادونو ترمن، تر څو موږ اوبه ورکړو او د اوبو په مقابل کې دوی موږ ته یو څه راکړي. اول خدا چې د اوبو سرچینه مونږ یاستو، مونږ حق لرو تر څو حق اولیت کې مونږ قرار ولرو، څومره چې مونږ اړتیا د خپل هیواد په سطحه لرو باید له دغه اوبو څخه په مستقیم ډول مونږ استفاده وکړو، تر څو د خپل هیواد هغه نیمګړتیاوې کوم اړتیا چې مونږ لرو دا مو پوره کړی وي. او کله چې بیا هم مونږ نه اوبه د خپل ضرورت د حد نه زیاتېږي، او بیا کولای شو چې مونږ ګاونډیانو سره ته اوبه ورکړو، بلکې خو یې سره باید مونږ په یو تفاهم باندې کار وکړو تر څو اوبه دوی ته ورکړو او دوی په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي. خو فکر نه کوم چې داسې یو تړون تر اوسه پورې شوی وي د هیوادونو په سطحه باندې تر څو د اوبو په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي. په ځینې ګاونډي هیوادونو کې هلته اوبه هد داسې اوبه دوی نه لري چې د څښاک وړ وي. دا اوبه یو ځله دوی تصفیه کوي یا د څښاک لپاره ترې نه استفاده کوي. حتی چې د دوی اوبه د تیلو د مقدار څخه هم قیمتي تمامېږي دوی ته. موږ هم کله چې خپل اوبه ولرو چې نسبتا د څښلو وړ هم دي پاکې هم دي دا اوبه دوی ته ورکوو. دوی باید په مقابل کې موږ سره هغه څه وکړي کوم چې موږ ورته اړتیا لرو او موږ هېواد یې په طبیعي ډول نه لري لکه دوی چې لري. او دا یو ښه خبره ده چې د هېوادونو ترمنځ دا یو همغږي ترمنځ شي تر څو یې راکړه ورکړه صورت وي.
ژوندی اوسې ملک زه صاحب روسي پښتنه ستاسو نه کوم په لنډو کې ځواب راکړي چې په کلیوالي سیمو کې چې تر ځینو طبیعي پیښو وروسته د اوبو سرچینې ککړېږي د هغو د پاکولو اسانه طریقه څه ده چې خلک کوم کارونه وکړي او کوم ټکي په پام کې وساتي؟
افغانی شرایطو ته موږ نظر واچو. پخوا به مثلا خلکو د سطحي اوبو د ویالو سیندونو د اوبو نه استفاده کوله. اوس خوشبختانه په اطرافو کې هم څاګانې ور شوي څاګانې دي او دا نه استفاده کوي. په زیاترو هغه سیمو کې چې هغه ښار ته نږدې شبکې پکې جوړې شوې دي نو خلکو د څښلو لپاره دغه اوبو نه استفاده کوي. د سیم اوبو نه په شرایطو کې ډېره کمه استفاده به کېږي. هغه هم په ډېرو لورو پرتو سیمو کې لکه نورستان دغه ساحو ته چې زه تب لیدلی یم په ما کلیوالي سیمو کې چې هلته غرني سیمې دي او هلته نو ایستل کېږي په څنګ کې ضرورت هم شته پاکې اوبه د غرونو نه روانې هلته د دې د اوبو د سیندونو د اوبو نه استفاده کوي او خپل ضرورت وړ چې ضرورت ورته وي هماغه اندازه استفاده کېږي. مګر په نورو سیمو کې زیاتره ساحو کې کلیوالي سیمو کې څاګانې دي او بلخصوص ښاریاتو ته نږدې دي هلته د اوبو شبکې دي او د اوبو سیستمونه دي. همغه څاګانې اوبه د شبکو په ذریعه په کلیوالي سیمو کې یو تعداد البته په کل کې نه چې هغه هم په ولایتونو د ولایت مرکزونو سره نږدې سیمې ولسوالۍ چې لکه منظمیت لري او منظمې کلیوالي شکل باندې ځینې سیمې منظم شکل ته کورونه پکې جوړ شوي نو دا دغه استفاده کې
موږ
نظر واچو په سر کې.
بله ولې ملک زای صاحب د پروګرام وخت متاسفانه چې په ختمېدو دی. نو خبرونه کې اتمن تاسو ته بیا زحمت درکو 25 دقیقې بحث مولا ازادي راډیو ووري د بحث میلمانه و د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران د غرض د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملک زای.
ಬಡಬ ಶಮ್ಮ ವೈ ವೈ ಪ್ಯಾಕ ರಾಜ